دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل پاکستان ته ځي او هدف یې دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور ما راپورونه او مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې لپاره پر بیلابیلو اړخونو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اوربند ژغ وکړ او د چې هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار وکړ. ښاغلی بلینکن پرون بی بی سی ته په دې اړه وویل:
We needed to review carefully the agreements that have been reached between the United States.
دوی موږ د تارټیالو روچې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقه په دقت بیا وارسو او څه چې مول افغان حکومت سره کړی دي، خو په دې پوهې شو او لومړنی ارزونې موده دي چې موږ او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راولو تر څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي دي. د طالبانو په برخه کې دوی ښکاره ژمنې کړي دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي او په هیڅ ډول به د هغوی ملاتړ نه کوي. ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ پورې له افغانستانه ووسي، په دې شرط چې طالبان د تیر کال د فبروري د 9 نیټې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. شغلی آستن د جمعې پر ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. په کابل کې نن سهار 2 چاودنو 2 تنه ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. د کابل امنیت قمانداني وای لومړی چاودنه د اټوبو جو خواته د شپږمې ناحیې مربوط د دارالامان پر سړک پر یو کورولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې 2 تنه یې ټپیان شول. تر دې پیښې نږدې 15 دقیقې وروسته د څلورمې ناحیې اړوند د کارتې پروان په سیمه کې پر یو کورولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې 2 تنه یې وشل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړه چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیوه یا د وو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جوه سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 2 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل دې سرمشیزې ته وویل کورونا وبا به تر هغو ماته نه شي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2,000,000 او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110,000,000 او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالني د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پر د دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتېري یې تور پورې کړی. ناوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤل پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبې په ماښام وویل چې یو ملیشا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال وژل شوی او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشاو څلور سرتیري ووژل شول. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي په شلو ورځو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان غوره لیګ د سیالیو هم یو شمیر افغان لوبغاړي انتخاب شوي چې په بهرني لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم موږ د تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان لیگ لوبی نن ماښام په 8 بجې پیلېږي چې پکې کراچۍ کینګز او کویټه ګلادیټرز مخامخ کیږي. په کراچۍ کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبی شي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری رسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان لپاره د افغانستان ځنګړی استازی اسلام آباد ته ځي. په یو راپور کې په دې اړه معلومات واورئ چې افغان حکومت دا ځل له پاکستان څخه غواړي
عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازی د څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون ته هم کتنه کوو. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمني ته د ګاز د نل لیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت اقدامات ناکافي بللي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي او ریډیو تیرا سره اوسئ. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازی محمد عمر داودزی وی پاکستان ته ځي او دا ځل یې د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدو او اوربند ته وهڅوي. ښاغلي داودزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملي اقدام وکړي. ښاغلی داودزی داسې مهال پاکستان ته د سفر خبره کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي په دوام نن هم په کابل کې درې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستان ته به د روانې میلادي میاشتې په 24 نیټه سفر وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځل سفر یې له نورو سفرونو په دې مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه پسې شوي او له بل اړخه طالبان که دایمي اوربند ته غاړه نه ږدي باید یو لنډمهاله اوربند ته غاړه کېږي. ښاغلی داودزی وایي پاکستان باید په دې برخه کې عملي اقدام وکړي. هغه وایي
موضوعات خو ډېر دي د سولې په هکله، عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا هغه عمده موضوعات دي. البته دې شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودزی همدارس پکیندار سره وایي دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې افغانستان ته څومره وړاندې درلوده. ښاغلی داودزی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې طالبانو سره یې هوکړه ته ورسېږي. دا د هیله په بخښنې سره ښاغلی داودزی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبانو سره یې هوکړه ته ورسېده. دا د هیله ترې افغان حکومت هم لري چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د افغانانو سره د خبرونو مستقیمي نور یې وایي پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې اوربند ته واړه کړي. د خبرې داوودی په خبر پاکستان مشمنه کړی و چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د پوره همکاري کوي. موږ غواړو چې په دغه سفر کې په دې اړه وپوښتو چې ولې دغه ژمنه نه ده عملي شوې. د افغان پلاوي دا سفر د پاکستان په بلنه ترسره کیږي. پاکستان ته د افغان حکومتي پلاوي دا سفر په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې لا هم په هېواد کې تاوتریخوالی روان دی. تازه په کابل ښار کې نن شنبه 3/14 وشو چې په ترڅ کې 4 کسه ووژل شول او بیا نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه 14 د چسپکي ماینو له امله رامنځته شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی پاکستان ته ځي او وایي هلته به له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې له هغو نه وغواړي چې طالبان اوربند او د تاوتریخوالي کمولو او همدراز د خبرو ژر تر ژره پیل ته وهڅوي. بلخوا د افغانستان د سولې او په هیواد کې د موقتي ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو د کابل غبرګون پرولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په غبرګون کې خپاره کړې بیان کې د ښاغلي کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د وېدا سړي چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلاري او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروبه د فبروري په 13 په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخروه وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخه وو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تما هم لرو. زخروه مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنورۍ میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې دروان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړېدو تابع لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره له دې چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې که افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړ دي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ور وبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یوه کچه بللي هم تند غبرګون ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسؤل دولت دی. د دوی په وینا له یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسؤل دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ل ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري تر سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خودشه به په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د افغانستان بانک له لوري د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. دغو صرافانو له تیرو څوارلسو ورځو راهیسې کاربندیز اعلان کړی. د دغې شورا ویان هاشم روزي نن ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د افغانستان بانک د دوی غوښتنې ونه مني کاربندیز ته به دوام ورکړي. د نوموړي په وینا چې په یاد اعتراضیه ناسته کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې او په ولایتونو کې همکاري اعتصاب دوام کوي. دوی وایي خوا تر دې به د پیسو خدمات او د صرافۍ انفرادي جوازونه په درې ورځو کې سرته رسیدل، خو په وینا یې چې د افغانستان بانک د صرافانو له مشورې پرته د پیسو خدمات درولي او دا د ډېرو ستونزو لامل شوی. که څه هم تازه د افغانستان بانک په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان بانک له تروریزم سره د مبارزې او پیسو مینځلو په هدف دا اقدام ترسره کړی. په 1999 مالی کال کې د بدخشان مصوفیت مالیاتي عواید د مالی وزارت د ورکړ شوي پروګرام په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د بدخشان مصوفي محمد مقصود اصفیان ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان مصوفیت ته د مالی وزارت لخوا د عوایدو د راټولولو له پلوه څه د پاسه 233 میلیونه افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې دغه اداره بریالی شوه چې 248 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د مالی وزارت د ورکړ شوی هدف په نسبت څه د پاسه 6% زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل د مسو مخابراتو ترانسپورت او د دولت د کارکوونکو د تقاعد د مالیاتي عوایدو له مرکزي کېدو سره د سیستمونو په جوړولو او د اساسي پروګرامونو په تطبیقولو سره د دغه ولایت عواید څه د پاسه 238 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د بدخشان مصطفی وایي د بدخشان په کچه عایداتي سرچینې ډېرې محدودې دي او د کانونو له پلوه دغه ولایت د سرو زرو، لاجوردو، بیروچو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په ګډون تر ځمکې لاندې ډېرې زیرمې لري.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمنی ته د ګاز د نلیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د حکومت اقدامات ناکافي بللي. دوی د حکومت پر اقداماتو وروسته له هغه نیوکه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې کمپنۍ پر خاوند اضافي بندیزونه اعلان کړل چې دا پایپ لاین جوړوي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغې روسی بیړۍ او د بیړیو پر خاوند اضافي بندیزونه ولګول چې له روسیې څخه جرمني ته د طبیعي ګازو د نلیکې نارد ستریم 2 پر جوړولو کار کوي. خو د حکومت دا اقدام د کانګرس د جمهوري پالو استازو له فوري انتقاد سره مخامخ شو او هغه ناکافي وباله. بندیزونه د بهرنیو چارو وزارت له لوري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې وړاندې شول. دو جمهوری پالو استازو سمدلاسه اعلان وکړ چې حکومت پر نورو هدفونو د بندیزونو په لګولو کې پاتې راغلی دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په دې اړه توضیح ورکړي چې د پایپ لاین د جوړېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي. په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند د ټکساس ایالت استازي مایکل مکال وویل پر مخکینیو برخو یو څه نور بندیزونه کافي نه دي، د استازو هدف نه پوره کوي او د نلیکې د جوړېدو مخه نه نیسي. د پاینې حال کې وویل که پریښودل شي چې دا پایپ لاین جوړ شي دا به له دې پرته چې د ولادیمیر پوتین لپاره یو بری وي بل څه نه وي. بل جمهوری پال سناتور جیم ریش د مکال څرګندونې تایید کړې. ویل چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه ګڼې لایحې تصویب کړې دي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د امریکا د بندیزونو له ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو له مخالفت سره سره د جرمني فدرالي اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د دې پروژې مخالفت کړي ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړ خپریدل به په اروپا کې د روسیې د ګازو تاثیر زیات کړي او د روسیې د ګازو د ترانزیت د لارې په توګه د اوکراین رول له منځه وړي. د دغه پایپ لاین موضوع د واشنگټن او برلین د اختلافونو یوه اصلي موضوع بلل کیږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې کوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ.
هشسوب ورځپاڼې ټینګار کړی چې وسلوال طالبان باید له فرصت څخه ګټه واخلي او بیرته د خبرو میز ته وګرځي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې وروستۍ پرېکړه ونه شوه، خو لیکل شوي چې په دې اړه به د ناټو د غړیو هیوادونو تر سلا مشورو وروسته تصمیم ونیول شي. د لیکوال په اند نړیواله ټولنه هیله منده ده چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو سره بیرته د سولې مذاکرې ته راستانه شي او بیرته بیاځلي ورځپاڼې ټینګار کړی که وسلوال طالبان تاوتریخوالی کم او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې نه کړي، په دې کې شک نشته چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه وځنډېږي. لیکوال دغه شان ټینګار کړی چې روان کشمکشونه او ترنګلي حالت به جګړه بیا ځلي یو نوي پړاو ته داخله کړي او سوله او ثبات به د یوې نامعلومې مودې لپاره وځنډېږي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی تروریزم د ټولو ګډ دښمن. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تروریزم یا ترهګري د نړۍ د ملتونو هغه ګډ دښمن دی چې پرمختګ او هوسا ژوند ګواښي او افغان حکومت د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه د دې ناوړه پدیدې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د تفاهم لارې لټوي. د لیکوال په وینا د همدغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو د استخباراتي سازمانونو له ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې د څرنګوالي په اړه په کابل کې مشورتي غونډه جوړه کړې وه او د دغو سازمانونو استازو سره یې پر دې بحث وکړ چې څرنګه له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې کار وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان دولت غوښتنه دا ده چې دغه مغرضي استخباراتي کړۍ د ملتونو د ژوند په باید د ترهګرۍ له کمې ګټې تیرې شي او د افغانستان او سیمې له سوله غوښتونکو هیوادونو سره یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. او ویسا ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان اقتصادي څرخ په ټپه درېدلی او ویجاړېدو او سقوط له ګواښ سره مخ دی. وړاندې راغلي همدا اوس افغانستان له اقتصادي نظره ورځ تر بلې رالویږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له هېواده د پانګې تېښته په ډېرې چټکۍ سره پیل شوې. ورځپاڼې د دغه وضعیت لاملونه د امنیت خرابېدل، د فساد زیاتېدل، د اداري او حقوقي ماحول ګډوډېدل بللي لیکلي. د دې تر څنګ هره ورځ دولتي ادارې یو په بل کې مدغم کیږي یا یو له بلې جلا کیږي چې دغه چارې عمومي سردرګمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې دا مهال د بېوزلۍ کچه خورا لوړه شوې، د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پانګوال له هېواده وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي د تېښتې لار لټوي. لیکوال ټینګار کړی چې حکومت باید د وضعیت ښه کېدو ته باید جدي کار وکړي.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. د خوست ښاریان د لوړو بیونه شکایت کوي او وایي چې د نرخونو لوړوالی ژوند سخت کړی. خوستوال وایي په دې ولایت کې د افغانیو له ترویج او د کورونا وبا له راتلو وروسته د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. دوی وایي د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه پر بېوزلو کورنیو ناوړه اغېز کړی، خو سیمه ایز چارواکي د بایو د لوړوالي علت په نورو هیوادونو او ولایتونو کې د غذایی موادو د بایو لوړوالی بولي.
بعد بنیم سوار په یو غا سبزی پیسې نه ونی.
او وشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګړی چلوي. ګرد وهلي چیرې زړې جامع او لسی ګړی د بې وزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوي چې دی او د ده په څېر ډېر بې وزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي. خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمایي زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي پخوا یې هغه توکي چې په پاکستانیو روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 130 کالدورې خرڅولی، اوس هغه مونږ 100 شل 130 افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکولو په افغانۍ په هغه بیه ورکوي مجبور یې چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې راجلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کې وریا نه دی سوی، څاروي مو د مرګ سره مخ دي، واښه ستا نه شی ستا موږ غږ دي تر لوړ مقامو پورې ورسېږي، موږ سره مرستې کومکونه اوسي، موږ الله د مر په الله کې یو نیمګور کورونه وکړي، موږ ولاړې راته اوس هغه هم نارې وو چې موږ ته شی نه ماسر کې. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بند لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګریوان. هیله مو دا ده چې زمونږ د آواز لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پیژدم. عبدالله یما زموږ زابل په ولایت کې په دبرښنایي دفترو کې ډېر قومیت او درغلي کېږي. څوک چې وایسته لري د هغه چا د ژر جوړېږي چې وایسته نه درلوده د هغه د په میاشتو میاشتو پاتې وي. زموږ ستاسې د راډیو د لارې څخه د دې ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کې ونه سي او نه باید وایسته کې ځای سي چې د هر چا نوبت او هغه باید خپل نوبت باندې جوړ سي. نو غوښتنه نمو باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجراءات وکړي. وسلام.
زه د سیمې بورډ لیکو ولسوالۍ زنګ دغه زمېلي سترخان هر شی چې راوتلی مسجد شی همزه ما سره سوي دغه ما غږ دی او دا پوره چارواکو وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو